سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي له خزو سره خشونت له بشري اخونو څخه ناوړه او وحشتناک سرغړونه ده خغلی ګوتریش نن په خپل ایکس پانه کې د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د نړۍ په هیڅ ګوټ کې له خزو سره تشدد و نه زغمي د نوومبر 15مه له خزو سره د زور زیاتی د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشري اخونو د سار له پوینا په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د خزو پر ضد خشونت د پام وړ زیات شوی دی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د خزو د یو شمېر کارونو مخه یې نیولې ده چې د دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د بشري حقونو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمېرې نشته خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی برعکس د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه یې نیولې ده چې د دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د یوې بجې او 15 دقیقو شاوخوا شوې او چاودېدونکي مواد یو پل لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله یو لسنه وژل شوی او لس کسان نور ټپیان شوي دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپینګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 500 ډیر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپینګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو خبرونه مو واوریدل اوس هم ورزو د مطالب و معرفی ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو شکایت کوي دا هم درته خبرو چې یو شمېر افغان نجونې چې د ماسترۍ له دورې فارغ شوي وایي د فراغت جشن ورته نه ونیول شوی
کله چې انسان یو تحصیل دوره پای ته رسوي دا هیله ورمن وي چې د فراغت توره چپنه پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله ورمن زموږ په زړه کې هیله ورمن پاتې شو
له پاکستانه ګڼې راکړ شوې کورنۍ وایي د اوسېدو لپاره ځای نه لري چې ګڼ ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ دي
پیښور نه راغلی یو دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو سر په نام نشته دی ماشومان دي له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ به څه کوو
په کونړ کې د 400,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومانو د پولیو واکسین پیل شوی دی د قوم مشران وایي چې خلک باید خپل ماشومان واکسین کړي
ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینو نه به برخې پاتې نشي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده ل دې ورځ سره سم یو شمېر مترزو خزو په یو سرپوښلي ځای کې د طالبان حکومت لخوا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون اعتراض کړی دی د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو ویډیوګانې خپرې کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو د محدودوونکو اقداماتو په وړاندې به خپل غږ پورته کوي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیل سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدي په هدف خپل نظرونه شریک کړي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
زنان آگاه افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
دات نومبر د پینتویشتمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر مېرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو مېرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په څلورمه نېټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او آزادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسېږي چې افغان مېرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه.
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان مېرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او آزادۍ لپاره د افغان مېرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان مېرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو مېرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. حتی موکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ کې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ماسترۍ د دورې یو شمېر هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وې خو د طالبانو د بندیزونو له امله دا هیله پوره نشوه. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو د دروازو تړل کېدو سره سم تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولای خپله دا خوښي په یوازې ځان ولمانځي. جزئیات د ابي د سپوږمۍ په ریپورت کې.
په
وروسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروسته یې سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی و او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیه کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو، خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه امسال توانستم دوره
له نیکمرغه سه کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه ده واغوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي، د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي. خو متاسفانه له همدې نیکمرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
زه سږ کال ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوي خوا پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولې نه یاست چې وکولای شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي، دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي. خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي چې دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نشي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړه او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په ورستی سیمستر کې لمونږ څخه خويند جلا شو. کاش چې دغه خوخي مو خپل خويند سره یو ځای منځلې وای، زمونږ دغه خوخي به یو په دوه شوی و.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي کنه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوې، داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2022 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې، سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
له پاکستانه یو شمیر راکړه شوی افغان کورنۍ وای چې سرپناه لپاره کوم ځای نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو برته ستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان اقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو لپاره د ښارګوټي د جوړولو خبره کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپنا د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپنا له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپنا پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپنا هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ به څه کوو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه راکډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایانې هم ډېر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي، نو د دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په باره کې موږ سره د مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړې، خو څرګنده کړې نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 28 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400,000 افغان کډوال راستانه شوي چې له دې شمېر 228,000 یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د نومبر 15 د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت یو شمېر هغه ښځې چې له پاکستانه تازه راکړی شوي دي وایي چې هلته د پاکستاني پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه میرمنې چې ډیری د کور سرپرستي په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شول او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فوزیه او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لالاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوی دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونی کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلي ټکولې دي. دغه راستنې سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومته د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د صفات سو دا د ماجر کور د صفات بیا به ورسوله ولی نه وزي نن نه خبر د کوم صدا شی لا ولا تر سي سي بسترې به نه مې کولې پیسې نه مې پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کافر ز مشتره نه دي کړی. امریکا چې راوړتي د زنانو مخې کتی نه نه په زنانو کې دی لوي دی و تا چول پایوانانو کې لوي دی
ونه په خود له یو خوای نه سر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخ سي فاران تمام روز روزانه کولې ما خام به قرار دی ورځي به ټول راکی ول وی دلکه امریکا دی لا بل په وګرځي.
په په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګونه افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنېږي چې په پاکستان کې د هر څه پریښدو ته اړ دي او د خوړو په شمول د تګ اسانتیاوي نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنېږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه، خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نوو چې مجبورې ولر چې وګړه ډوډۍ مونږ څه پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بلار د بل بزګری کې بزګری مو کومل پروش کاله چې څنګه کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه و بو وی اوره خو به تاسو هم شاید خبر سي پاکستان و بو وی وي دا د یو یو نیم کال انجلی مې ودا په کښې ولاړه و لس مولانه کې پیدا نه غشان چې دا غږ د باره یو بل په خاص کړه مشته دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کړي و مینه را برابر کړي و ډوډۍ را برابر کړي.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخی د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولي. د میرمن توخی په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی، په ډېر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په هکله، د مهاجرینو د حقوقو په هکله د خپل هیواد څخه دفاع کوي، اما دوی خپله تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان مهاجرینو سره ترسره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د مهاجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټې پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400 زره زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونیو کې 22 زره کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102 زره کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برختم بیا هم خراغ لاستویم. محمد الله مسعود په پکتیا کې د نجونو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. دی د زده کړو سره د نجونو د لیوالتیا، د دوی د وړتیا او راتلونکو هیلو په اړه جالبې خبرې لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
دا حقوق پوه، لیکوال، شاعر، انځورګر، ښوونکی محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه اوسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته دغو نجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پې غږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردانو ته مې وښوده، انځور مې چېرته وښوده، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې وویل چې دا دغه ماشوم چې دغه کونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصې پرېږدي، دا خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ولدمه نږدې ښه ده، دا خو بیا څرکې ورورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته، یو انځور ورته وښي، دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لیدلور ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
او بل د دوی د خبرو، د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنې کله به چې تختې مخې ته پورته شوې ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنې اوس چې که زه یو جینۍ پورته کوم، دوی حد اقل تقریبا درې دقیقې، دوه نیمې دقیقې، څلور پنځه دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی او وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي، نو دوی زه باوري یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې لشپګم ټولګي پورته په خونځي او پانتونونو کې لزده کړو او تحصیل را ګرځولي. خو د محمد الله مسعود یو زده کوونکي حفیظه هیله منه ده چې خونځي او پوهنتون دواړه ووایي.
زه غواړم په غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړم، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه په راتلونکي کې موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو، ودان وکړو. زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم. زه غواړم چې پوهنتون نه پرېږه شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنۍ زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو را ګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. خوتلې دا کړی چې دوی ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په ورسه او دوه کلونو کې د غار تاوتریخوالي په افغانستان کې د پام وړ زیات شوه ده.
azadiradio.com
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتو کې د پولیو ضد واکسینو و ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به تر لس کلنې پورې په سلګونو زره ماشومان واکسین کړی شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې په روان زیږدیز کال کې پر ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي او د اسعدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس موجود دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به و ورځې دوام وکړي او د 1,500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1,200 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لس کلنې پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1,500 ټیمونه چې 1,500 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشو تللی او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو بې برخې پاتې کېدل. خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ له غټانو وغوښتل چې د فلج له بېلاج ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بې علاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومي مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمونږ استاد مسؤلین چې زمونږ استاد په سر کې دي د هغوی به دې مخنیوي او دغه کړی
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونه بې برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اصلاً نه کوي، دا دوی د ملت سره